Radio. Radio Azadi.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملان د هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورېدلی شي. که ښارونو کې او یا ښارونو ته څیرمه اوسېږئ، نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سارنې نیم ساعت خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په هلمند کې یو انتحاري عملی د ګرجستان شپږ سرتیري وشلي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان کړکیچ د منځنۍ اسیا پر هیوادونو ناوړه اغیز وکړي. او د پاکستان پولیس وایي چې پېښور ته نږدې په یو چاودنه کې دوه تنه پولیس وژل شوي. په هلمند کې په یوې ځانوژونکي حملې کې د ګرجستان شپږ سرتیري وشل شوي. د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په تبلیسي کې په یوه خبري غونډه کې وویل ګرجستاني سرتیري هغه مهال وژل شول چې برید کوونکو د دوی پوځي اډې مخې ته په چاودیدونکو موادو بارې ولاړۍ والوزوله. جنرال ایراکیری زینالزی وویل په دې برید کې نه تنه نور سرتیري ټپیان شوي هم دي. نږدې درې اونۍ مخکې هم د ګرجستان درې نور سرتیري په هلمند کې په ورته چاودنه کې وژل شوي وو، خو پرونۍ حمله په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي په 2014 کې د ناټو د ځواکونو له وتلو سره سم به افغانستان کړکیچ د منځنۍ اسیا پر هیوادونو ناوړه اغیز وکړي. ایګور موګولوف چې پرون د اسیا پاسیفیک د ګردي میز په 20مه غونډه کې خبرې کولې وویل په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره د افغانستان حالات د مسکو لپاره ځانګړی اهمیت لري. موګولوف زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ښایي له افغانستان نه د تروریستي او افراطي حرکاتو له نوو ګواښونو سره مخ شي. او د جرمني د جنايي پولیسو د ادارې مشر وایي چې القاعده او نورو تروریستي ډلو د خپل فعالیت مرکزونه له افغانستان او پاکستان څخه د سوریې، یمن او افریقا د شمال په څیر نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. پاکستانی پولیس وایي پېښور ته نږدې په یوه چاودنه کې دوه تنه پولیس وژل شوي. د پاکستانی پولیسو یو جګپوړي مقام صفي الله پرون وویل پولیس د پېښور ښار په لمنو کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. د دې حملې مسؤلیت چې تېره شپه وشوه تر اوسه پورې چا نه دی منلی. پرونۍ چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان نوي صدر اعظم نواز شریف لوړه وکړه او رسمن خپل کار پیل کړ. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د استنبول په تقسیم چوکي د بیرغونې پراخه پروژه په دې هیواد کې د پراخو اعتراضونو سره سره عملي شي. اردوغان چې تونسته د خپل سفر په وروستۍ ورځې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې و پروژې معرفي کړې او ویل د په 2018 کال کې چې انتخابېده د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه. د زیاته کړه هغوی چې اوس اعتراضونه کوي ولې هغه مهال څه نه ویل. اردوغان وویل چې دی نه غواړي ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي او زیاته یې کړه چې د روانو مظاهرو شاته پردی لاس دی.
Dışişleri Bakanım'da dolaşmak suretiyle, ziyaret etmek suretiyle bu süreci daha nasıl hızlandıracağız?
دلته بد نیتونه ښکاري. دا پروژې موږ د چاپیریال ساتنې په پام کې ساتلو سره عملي کوو، ځکه د چاپیریال یوازې د ونو په معنا نه دی بلکې کلتور او تاریخ هم یوه برخه ده. له بلې خوا چاپیریال د لارو او واټونو په ویجاړولو، د ډبرو په غورځولو او د بسونو او تمځایونو په سوځولو سره نه ساتل کیږي. په ترکیه کې روانې نارامۍ د تېر جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې پولیسو په تقسیم چوکۍ د مظاهرچیانو سوله ییز اعتراضونه وځپل. او د رامی حمدالله په مشرۍ د فلسطینیانو نوي حکومت پرون په رام الله کې لوړه وکړه. په نوي کابینه کې چې خپل کار یې پرون رسمل پیل کړل څه بدلونونه راغلي. په خاص ډول د صدر اعظم دوه مرستیالان او د مالی وزیر بدل شوي، خو ډېره برخه یې په خپل حال پاتې ده. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې اف اس بی مشر وایي نږدې 200 روسیات به دا مهال په سوریه کې د القاعده شبکې په څنګ کې د جګړې په حال کې دي. الکساندر بورتنیکوف چې پرون په کازان کې وی نړیوالې امنیتي غونډې ته وینا کوله وویل دا روسیات به اکثره د روسیې د شمالي قفقاز له جمهوریتونو او د قفقاز د امارت د ډلې غړي دي. دوستانو خبرونه مو لاساده رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې
وسې رانیانم په خوا په پټو وس په ښکارا سلایو کې
دا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق دی چې وایي ایرانیان په څرګنده طالب وسلوالو ته وسلې ورکي. د خغلی عبدالرازق او همدارنګه د نورو افغان چارواکو د غندېخنو په اړه ریپورت لرو چې وایي ایران له طالبانو سره مرسته کوي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې افغان ولسمشر هیله ښودلې چې نواز شریف په مشرۍ پاکستان بل افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګډ کار وکړي. افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي د انتخاباتو وروسته بدلون او په افغانستان کې احتمالي ستونزې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون او اړیکو د خرابېدو سبب کېدای نه شي. په دې اړه ریپورت لرو او د میدان وردګو ولایت د امنیتي وضعیت په اړه څو ریپورټونه درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو په ترکیه کې د روانو مظاهرو او همدارنګه د دې هیواد د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له نوو څرګندونو خبر کوو. دوستانو ته زموږ غږ لازده ای رادیو نوري زموږ خبرونه سربیره پر دې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 په رادیو کې اوریدلای شي او د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري هم په مستقیم ډول له انټرنیټ نه اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو آدرس دی. افغان چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ګوندوی هیوادونو لاسوهنې ورس پورې زیاتېږي. د چارواکو په وینا ایران چې وخت وسله والو مخالفینو ته په پټه وسله ورکوله وس په څرګنده دا کار کوي. افغان چارواکي همدار ازوي چې پاکستان کې دینی مدرسې د ګرمۍ په پلمه تړل شوی خو طالبان د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جنوب امنیتي چارواکي او د ولسی جرګې ځینې غړي خبرداري ورکوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې ل رانیږدې کېدو سره د افغانستان امنیت ته د ګاونډیو هیوادونو لخوا ګواښونه هم زیات شوې دي. د کندهار د امنیت قومندان پرون وویل افغان امنیتي ځواکونو په تیر یو اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه زیاته اندازه ایرانۍ وسلې او مهمات نیولیدی. جنرال عبدالرازق زیاته کړ چې ایران له دې مخکې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته په غیر مستقیم ډول وسلې ورکولې خو په دې وروستیو کې خپل مرستې د ګډ سرحد لاره په ښکاره استوي.
اوس ایرانیانم په خوا په پټه وو اوس په ښکاره سلایو کې دی اشتادوګان لري دی اوانونه لري دی سکلان راکټان او شلډیز توپکان ځینې سونه پرونه په خوا چې یو شی به دی تو کاوی بیا بکلی کوټه له د کوټ سره سوکاس سپلای کړي. د لنډ اوس په نیمروز په ګرجنګل کې مسکه منده کار شروع شوی دی. که زه حساب درته وکړم چې 15 نه له شلډیز ایرانی سلا دروس کندهار یا په زابل یا په روزګان او یا په کونړ کې ځای کې نو سره
د ملي شورا یو شمیر غړي هم ورته نظر لري. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ایران له تیرو اوو کلونو راهیسې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره پوځي مرستې کوي. د پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو انتقاد وکړ چې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله نیولې. میرمن بارکزی وایي چې د ایران لاسوهنې په خاص ډول د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې زیاتې شوې دي.
کوم چې دا د ایران د دولت نوې پالیسی ده چې د افغانستان خلک او 2014 کال پورې غواړي چې د خپل پالیسی سره ورسي. ایران نه غواړي چې افغانستان سولې ته ورسیږي. ایران نه غواړي چې خارجي قوتونه په افغانستان کې وسی او نن سبا خپل دښمنی ښکاره کړی ده. او هیرم نشي د ایرانی چارواکي وي چې کله افغانستان ته راغی نو په مستقیم ډول باندې ولسمشر ته ویل چې خپل خلکو ته وایستي چې خپل کورونه د امریکایي هډونه لري جوړ کی چې دا په خپل نفس کې تهدید وو.
افغان چارواکي وایي چې د هیواد په کورنیو چارو کې نه یوازې د ایران بلکې د پاکستان لاسوهنه هم زیاتې شوې دي. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په خپلو څرګندونو کې هم دا زیاتونه وکړه چې له پاکستان سره د ګډ سرحد په اوږدو کې دینی مدرسې تړل شوې او طالبان یې د جهاد په نوم د افغانستان جګړې ته په زور استول کیږي. پر روانه ونه کې د میدان وردګو چارواکو هم وویل چې د ډیورن له پورې غاړې څخه د ولایت شاوخوا 200 تنه وسلوال ننوت تیچه د دوی په وینا اکثریه د وزیرستان دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنا
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو دوستانو تاسو زموږ له آزادۍ رادیو ناوړی وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د هغه برید مسولیت منلې چې په ګورجستاني سرتیرو یو ځانوژن کې عمله شوې. مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه خبر درلود. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی آزادۍ رادیو ته په یو تلیفوني تماس کې ویلي دي چې دا حمله د دوی د ملګرو لخوا تر سره شوې ده. دا د آزادۍ رادیو ده ل بلې خوانه په داسې حال کې چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د لوړې مراسم پر ځای کړی. ولسمشر کرزی هله څرګنده کړې ده چې نوې د پاکستان حکومت به د افغانستان سره په سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه پر مخ بوسي. نوموړي همدارنګ نواز شریف ته کابل ته د ورتلو بلنه هم ورکړې. جمیله شریف نور تفصیل وړاندې کوي.
خان ولسمشر ته مخودل چې د نواز شریف په مشرۍ پاکستان بل ترهګری سره د مبارزې او د سولې په برخه کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. جمهور رئیس احمد کرزی د پنځشنبه په ورځ د ټلیفون لاله ری نواز شریف ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو په حق له مبارکي وویل. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق وایدی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې خبرو کې جمهور رئیس احمد کرزی نواز شریف ته ویلي چې د افغانستان خلک د پاکستان له خلکو سره دوستي غواړي.
جمهور افغانستان امروز در تماس تلفونی
افغان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم سره په یو تلفوني تماس کې ویل چې افغانستان هیله مند دی د هغه له ټاکل کېدو وروسته به پاکستان په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دواړو هیوادونو کې د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر هغه ویل چې افغانان د پاکستان له خلکو سره دوستي غواړي او له بده مرغه چې د دواړو هیوادونو وګړي د ګډ دشمن یعنی تروریزم قرباني کیږي او د دې اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه هر څومره ژر چې کیږي د خپل خلکو د هوساینې او د دې شومې پدیدې د لمنځوړلو لپاره یو بل سره مرسته او همکاري وکړي.
د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په ویلامي کې راغلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف هم ویلي چې پاکستانیان له افغانانو سره د دوستۍ هیله لري. د اعلامیې له مخې نواز شریف د جمهور رئیس کرزی بلنه چې کابل ته سفر وکړي منلې ده او جمهور رئیس هم د هغه بلنه چې په یو مناسب فرصت کې پاکستان ته سفر وکړي منلې. د جمهور رئیس کرزی او صدر اعظم نواز شریف دغه خبرو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې په دې وروستیو کې خرابې شوې اړیکې ورغوي. د سیاسي چارو یو کتونکی ودیر صافی هم وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سفرونه مهم دي.
کرزی هم لاړ شي بده بنی او که هغه راشي هم عین خبره ده. د هیوادونو ترمنځ اړیکو په مورد کې خاصتا چاره گاوندی هیوادونه اوسی دا هیڅ وخت نشي کېدل چې دوی په دښمنۍ په حالت کې ارزو د سولې او د امنیت او د پیشرفت ولري دی او بل سره کدا صرف تخنیکی ورشه راشه نه وي او په یو هدفمند وي او تیر لاسو کلو حالاتو ته په کتلو سره وي چې د دین یو څه مفیدیت خپل ملتونو ته ترلاسه کړی شي چې آرامي راشي بهبود پیدا کړي روابط چې اوس خصمانه دي یا دښمن په سترګو یو بل ته ګوري چې کدا دوستانه شنو بیا دا امید ده چې موازه
زین نور کتون کې په دې باور دي چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اوږده سابقه لري. نو ځکه خو دومره هیله من نه دي چې له افغانستان سره به د سولې په برخه کې همکاري وکړي. افغان چارواکي وایي د دوی له هڅو سره سره پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه ده کړې او د افغانستان په چارو کې لاسوهنو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ په مشرانو جرګه کې وویل چې د پاکستان د ایسای شبکې غړي په افغانستان کې د طالب په جامه کې جنګیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د دوستانو تاسو موږ له آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په میدان وردګو کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او اسلامي حزب ترمنځ نښته شوې چې پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې. زموږ خبریال سید شاه سقیم له نور تفصیل سره.
چارواکی وای د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې پرون ماښام د حزب اسلامي او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د شپې تر ناوخته دوام درلود. په دغه نښته کې د طالبانو له لورې 4 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي، خو په جګړه کې د حزب اسلامي غاړې ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي نښته د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې شوې ده. دی وایي په نښته کې په وژلو شویو څلورو طالبانو کې درې پاکستانی وزیر دي.
ولسوالۍ په دادل سیمه کې کوم معلومات سره ما سره دي کنه د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د خاص اسلامي خامار د لدا او طالبانو ملا عبد القیوم د لدا طالبانو څلور کسان وزیر شوي چې درې پاکستانیان دي وزیرستاني دي او 2 نفر نور زخمیان شوي دي هغه افغانان دي. حزب اسلامي تلفاتو په اړه څه پورې معلومات نه دي راغلي.
تر اوسه پورې نه اسلامي حزب او نه هم طالبانو د پیښې په اړه څه ویلي دي. شاوخوا 3 اونۍ وړاندې هم طالبانو په نرخ ولسوالۍ کې د وحید الله په نامه د حزب اسلامي یو تن جنګیالی د خپل کور مخې ته د ماین په چاودنه او د دغې ډلې یو بل غړی رفیق احمد یې بیا په جلریز ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې وژلی و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند کې یو انتحاري عملی کې د ګرجستان شپږ تنه سرتیري وژل شوي. د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په تبلیسي کې په یوه غونډه کې وویل ګرجستاني سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی د پوځي اډې مخې ته په چاودېدونکو موادو بار یوه لارۍ والوزول شوه. نوموړي ویلي چې 8 تنه نور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې دا برید د نوزاد په ولسوالۍ کې شوی او دوی پکې شلو بهرنیو سرتیرو د وژل کېدو یادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو سره سم به د افغانستان کړکېچ د منځنۍ اسیا پر هیوادونو ناوړه اغېز وکړي. د جرمنی د جنایي پولیسو د ادارې مشر وایي چې القاعده او نورو تروریستي ډلو د خپل فعالیت مرکزونه له افغانستان او پاکستان څخه د سوریې، یمن او د افریقا د شمال په څیر نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. پاکستاني پولیس وایي چې پیښور ته نږدې په یوه چاودنه کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د استنبول په تقسیم چوکي د بیا رغونې پراخه پروژه به په دې هیواد کې له پراخو مظاهرو سره سره عملي شي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو او 14 پر مهال 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي په دې سربیره 2 تنه نور وسلوال ژوبل شوي او ماینونه وسلې د افغان سرتیرو لاسته ورغلي. د سید شاه سقیم په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
چارواکي وایي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې 2 تنه وسلوال طالبان چې د سړک پر غاړه یې ماین ښخاوه د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. دوی وایي دغه پیښه د سید آباد ولسوالۍ په سالارو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په دې سربیره تېره شپه په نرخ ولسوالۍ کې افغان سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې 3 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دوی وایي وسلوالو غوښتل پر افغان سرتیرو برید وکړي خو سرتیرو ور باندې وار له مخه کړی او برید ور باندې کړی دی.
نن دوه شوال طالبان د خپل مر په چاودنه کې چې خپل شنه سرغړی تقریبی عملو په مخه ځای پر ځای کړی مجل شوی دی. په نر خپل شوال کې بیا 15 شوال طالبان ته مر شو بل وروخته د نر په پلان د سیمه کې د یو شوال طالبان هغه به وجه شول او دوه ټکر شو کړی چې مختل په یغه شبکې پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې د برید له کسانو کول وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلل.
خوګیانی زیاتوي چې د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې هم افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نه ماینونه وسلې او چاودیدونکي توکي نیولې دي. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. تېره ورځ هم د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو ځانمرګی برید کوونکی هدف ته تر رسېدو وړاندې د افغان سرتېرو لخوا وژل شوی و.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د انتخاباتو نو وروسته بدلون او په افغانستان کې احتمالي ستونزه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون او د اړیکو د خرابېدو سبب کېدای نه شي. د افغانستان په شمال کې د امریکا د ملکی برخې استازي او په مزار شریف کې د دې هیواد کونسل په دې اړه څرګندونې کړې چې د لطیف سحاق په راستولي رپورټ کې اورو.
افغانستان کې د امریکای متحده ایالاتو چارواکي وایي د انتخاباتو نو وروسته بدلون او په افغانستان کې احتمالي ستونزه د افغانستان او امریکای ترمنځ د ستراتیژیک تړون او اړیکو خرابېدو لامل کېدای نسی. د افغانستان په شمال کې د امریکای ملکی برخې استازه یا مزار شریف کې د دې هیواد کونسل پیتر کسنر وایي امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې د هیڅ کوم خاص کاندید نه ملاتړ نه کوي. نوموړی وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به امریکا هر ډول مرسته د افغان دولت سره ترسره کړي تر څو شفاف انتخابات ترسره او عام خلک پایلې ومني. پیتر وایي د امریکا مرسته د کوم خاص شخص سره ارتباط نه لري، بلکې دا مرسته به په راتلونکو کې د منتخب دولت او د افغانستان خلکو سره دوام ومومي.
President Karzai and
تیر کال د افغانستان او امریکای متحده ایالاتو جمهور رئیسان استراتیژیک پیمان امضا کړ او اعلان کړ پر راتلونکو انتخاباتو کې کوم ستونزه پیدا شي نو دا به د دې باعث نه شي چې دا استراتیژیک پیمان به فسخ
شي.
مزار شریف کې د امریکای قونسل ټولو هغه افغانان چې په انتخاباتو کې د ګډون حق لري وغوښتل باید انتخاباتو کې ګډون وکړي، اما طالبانو د ګډون په حق له وویل افغان دولت د دې صلاحیت لري چې چاته ګډون حق ورکړي. نوموړی وایي ټاکنې د افغانستان دي او امریکا به صرف د اړتیا په وخت کې مرسته ترسره کړي.
This is an Afghan election.
راتلونکي ټول ټاکنې د افغانانو دي نه د امریکای متحده ایالاتو، اما امریکا غواړي چې په دې انتخاباتو کې افغان دولت سره مرسته ترسره کړي تر څو په شفاف ډول ټول ټاکنې ترسره شي.
An inclusive election.
د امریکای دا ډیپلوماټ وایي هغه د خپل کړي تعهدات ترجمن دي او پراتونکو کلونو کې به د افغانانو د ظرفیتونو د لوړولو، کرنې او وبلګولو په برخه کې زیات مرسته ترسره کړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د سیمې مسلو ترازو د ترکیې صدر اعظم په وای د استنبول په تقسیم چوک کې د بیارغونې پراخه پروژه په دې هواد کې له پراخو مظاهرو سره سره عملی شي. رجب طیب اردوغان پرونو ویل چې د ترکیې په وروستیو مظاهرو کې بهرنیان دخیل وو او حتی تروریستانو په مظاهرو کې ګډون کړی و، خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. د ترکیې د صدر اعظم د دې څرګندونو له کبله اعتراض کوونکي نور هم په غوسه شوي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د استنبول ښار په تقسیم چوک کې د بیارغونې لانجمنه پروژه به د حکومت پر ضد له پراخو اعتراضونو سره سره پر مخ ولاړه شي. اردوغان چې په تونس کې خبرې کولې وویل د ترکیې په وروستیو مظاهرو کې تروریستي سازمانونو لاس درلود او زیاته یې کړه اووه تنه بهرنیان چې په دې مظاهرو کې لاس درلود نیول شوي، خو په دې اړه د نور جزئیات څرګند نه کړل. اردوغان وویل تحقیقات پیل شوي څو معلومه کړي چې دا کسان څنګه پر مظاهرو ورګډ شول. د اردوغان د څرګندونو په وړاندې په ترکیه کې دننه عکس العملونه وښودل شول. په تقسیم چوک کې یو 43 کلن محصل آریان یامیک ازادۍ راډیو ته وویل د اردوغان دا وینا چې د تقسیم میدان بڼه به بدله کړي د ده د حکومت له سیاست سره سمون لري. همدا د اردوغان د کار طریقه ده، دی تل همداسې کوي. دی وایي چې یو کار کوم او بیا یې حتما کوي، هیڅکله نه پشا کیږي. د سیلانیانو لارښود 24 کلن ابرو ګوکټیک وایي اردوان یو دیکتاتور دی چې د ده د استعفا لپاره له غوښتنو سره سره اوس هم هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. دی یو دیکتاتور دی او انعطاف نه مني. زه فکر نه کوم چې دی به بښنه وغواړي او څو چې دی بښنه ونه غواړي دا مظاهرې به هم دوام وکړي، خو آخر به تر فشار لاندې راشي او بښنه به وغواړي. نه پوهیږم چې دی به څنګه په دې اقداماتو لاس پورې کړي. لدې مخکې د اردوان مرستیال بولنت ارنچ د مظاهره چانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په خاطر بخنه وغوښته. په ترکیه کې روانې نارامۍ د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې پولیسو په تقسیم چوک کې د مظاهره چانو سوله ییز اعتراضونه وځپل. له دې پیښې وروسته اعتراضونه د ترکیې نورو ښارونو او له دې ډلې پلازمینې انقرې ته وغځېدل. په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او د سلګونو پولیسانو په ګډون زرګونه نور ټپیان دي.
و موردل چې د ترکیې صدر اعظم وایي د استنبول په تقسیم چوکې د بیا رغونې پراخه پروژه به په دې هیواد کې له پراخو مظاهرو سره سره عملي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
دوستانو د تاسو څو پیغامونه راخلو. یو تن چې ځان ولی جان بولی وای چې د غزنی نه پیغام راستولې دی، وای په غزنی کې امنیت لیوی ورسی بلتا خرابېږي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دی وای چې په برکی راجان کې اربکی زیاتره هغه کسان دي چې معتادان دي د پوینا او د خلکو درناوی نه کوي. یو بل اوریدونکو د هلمند ولایت نه پیغام راستولې او خپل نوم نوروزی لیکلی دی وای چې موږ په هلمند ولایت کې د برېښنا ستونزې لرو. دوستانو باید یادونه وکړو چې کلم تاسو موږ ته اس ام اس راستوي نو په یو مشخصه موضوع باندې خپل ستونزه، خپل نوم او خپل ځای راته ولیکئ او 1313 شمیرې د اتصالات تلیفون لري واستوي نو موږ ته را رسیږي. ځینې دوستان په خپلو اس ام اسونو کې داسې مسلې یا ګڼې مسلې مطرح کوي چې موږ یې نشو لوستلی، نو هیله ده چې په یو مشخصه موضوع به خپل اس ام اسونه راته واستوي او همدارنګه که اس ام اس رالیږئ باید د اتصالات تلیفون ولري او 1313 شمیرې ته واستوي. وسم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان او پیژنې.
زما نوم ستاره یوسف زیده.
ستاره جان په څه باندې مصروفه یاستې؟ څه کوې هم ده؟
زما د اوس خپل کتابونه په کتابخانه کې تنظیموم او سماوم په خپل ردیفو کې.
ما البته داسې اوریدلې و چې تاسو تر زرو ډیر کتابونه لرې. دا راته وایستې چې دا زر کتابونه مو له کله راهیسې اخیستې دي؟ البته
دا کتابخانه زما چې د مکتب له دورې څخه شروع کړی او د کتابو سره رمینه و در مغا وقت مکتب کلتری و فرهنگی برخو که می برخ خسته او دین لیکوان و انجمن غریتوب می هم درلوده او زیادتر ما کتابون پا بای خسته و همیشه خلم زدیر از ما مینه دیر زیاده ده او زمان سرمایه پا دی کتابو که چه مبالغه و نشی شاید اتیازر و روپوی پای پیسی پا دی که لگخ شوه.
دارت او هستی چه پا دی خپلو کتابونو که ما کم کتاب دیر خوهیگی چه هر وقت باید ستاسو سرعی او تاسو دیر مطالعه کوي؟ کوم کتاب
او کاریختیا وایم؟ تاریخي کتابونه ډیر ولما اوس فعلاً غواړم چې تخپل د هیواد په تاریخ کې ډیر معلومات ولرم.
ځینې کتابونه کله کله د سړی داسي چې غواړي چې هر ساعت څنګه ته کوي
ولا د رحمان بابا شنه زیاتر ولا.
تاسو په خیال د کتابخانه لرل څومره ګټور دی؟ آیا تاسو ماشومان هم د کوم کتابونه چې تاسو لري د دونه استفاده کوي که نه؟
بل نه، زما ولدونه چې کتابو سره هغوی هم مینه لري او بل دا چې کله کله دوی د مکتب په برخه کې چې د کوم کتاب مشکل دوی ته پیدا کېږي نو دوی راځي ماته وایي چې مورې فلاني کتاب زه دستي ورته واسم او من دغه د دغه کتاب څخه ته کوی چې استفاده وکړي او دوی ډېر خوشحالېږي چې څومره ښه ده مورې چې دغه کتابخانه کې تا نه وزمو مشکل بدیر و یا د چ د کتاب مون پیدا کول شو چې وای خلک کنه زما خاص خلک نه ده چې خیر ده کله کتابخانه نشي جوړولای کوشش وکړي چې میاش کې یو سر روپای د غنه کزیاته کولای شي د کتاب برخه کې دوی وخت کې او کې یو کتاب واخلي او یا کوچنی کتابخانه دوی ځان لپاره جوړ کړي د کتاب لوستل ډیره خده انسان هغه غمونه هغه کتاب تیرې یو باسي یعنی کزه تیرې جګه خونه شم په کور کې یا په دفتر کې ځان په خپل کتابو کې مصروفم او هغه زما هر شی چې ست غمونه یا پریشانی شي د کتابو په لوستلو کې هغه هیروم
کوم ده
دوستانو د ژوند رنگونه مو واوریدل په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدو زموږ خبرونه تازه پیل شوي بل نیم ساعت خبري مجله زموږ د ټوله ورځې خبرونه په مخ کې پرتې دي